خبری صبح امروز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌ده، همکارم احمد تکل برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر مننه کوم سرور صاحب، قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو د خبرونه تازه او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوي. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د سولې خبرو او په هیواد کې د جګړو لزیاتې دوه سره په وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سره په مفصله مرکه کې د اوربند او د سولې د خبرو پر وروستیو پرمختیاو خبرې کوو. لهر سمخ که مو ده خبرونو اوریدو ترابولم. ده هم ده خبرونو سرچکی ولسمشر اشرف غنی وی افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ د امنیت ساتنه کوي. سویدن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې، او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله غونډه کې پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسیدل. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وای افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ د امنیت ساتنه کوي. ښاغلی غنی پرون د سپتمبر په 20مه د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپله وینا کې ویل چې افغانستان د تروریستي شبکو د جګړې قرباني دی، خو هغه ټینګار وکړ چې افغانان باید پر خپلو امنیتي سرتیرو باور ولري.
غواړم د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواونه د زړه له کومې نه مننه وکړم. دوی نه یوازې موږ ازادۍ ته، موږ امنیت ته، بلکې د ټولې نړۍ امنیت نن دوی ساتي.
ولسمشر زیاته کړه چې افغان ځواکونه د ملاتړ لپاره یو لړ پلانونه او طرحې لري چې په نتیجه کې به د هغوی مالی ملاتړ وشي. د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی عبدالله پر ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاتوي چې ګډونوالو ته د سولې د راتلونکو اقداماتو او قطر ته د خپل سفر په اړه هم معلومات ورکړل. د دې ټویټ له مخې د دې هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. سویدن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. د سویدن د بهرنیو چارو وزیر آن لیند پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي. له دې مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي وو چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. همدارس د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم ویلی دی چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله پرونی غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبیدی مشر له غوښتنې سره سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسیدل. قبرس د دې بندیزونو له پلان سره مخالفت وکړ او په عین حال کې د ترکیې پر ضد په مدیترانې سمندرګي کې د ګاز د زیرمو د پلټنې په خاطر د اروپایي ټولنې د اقداماتو غوښتنه وکړه. تمه ده چې پر بیلاروس د بندیزونو په اړه به د پنجشنبې او جمعې په ورځو د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې هم بحث وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له پرونی غونډې وروسته خبریالانو ته وویل که څه هم پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په برخه کې واضحه اراده شته، خو د ټولو رایو اجماع چې په دې برخه کې اړینه ده ترلاسه نه شوه. د آذربایجان دفاع وزارت وای ارمنستان د دې هیواد یو سرتیری وژلی دی. د وزارت پرون د سپتمبر په 21مه په یو بیان کې ویل چې پر آذربایجاني سرتیرو د همدې ورځې په سهار په سرحد کې برید وشو. په خبر پانه کې دا حمله یو سرغړونه او پرونکی عمل بلل شوی دی. تیرونه ارمنستان اعلان کړی و چې آذربایجان یو سرتیری وژلی دی. دواړه خواوې یو پر بل د حملو د پیل او د څو لسیزو له پخوانی اوربان څخه د سرغړونو تورونه لګوي. او په هند کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره ښوونځي له 15 میاشتنې ځنډ وروسته پرانیستل شول. د هند مرکزي حکومت د پریکړې له مخې د هغو زده کوونکو لپاره چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ دي ټول ښوونځي باید په خپله خوښه له پرون څخه پرانیستل شوي وای، خو حکومت په دې اړه وروستۍ پریکړه سیمه ییزو ادارو ته پریښې ده. د نوی ډیلی، ګجرات، کرالا او اتر پردیش په ګډون ځینو ایالتونو ویلي دي چې ښوونځي به ډیر ژر پرانیزي. د هند روغتیا وزارت د ارقامو له مخې اوسمهال نږدې 5.5 میلیون خلک په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته شوي او د مړو شمیر یې له 80,000 اوښتی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مهم واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب سایټ کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویب سایټ پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د سولې له خبرو او په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په یو وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. ولسمشر اشرف غني پرون د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې وویل چې د یو بل د منلو وخت را رسېدلی دی. او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې افغانان ټول اوربند غواړي. ملالۍ بشیر د دې خبرو او څرګندونو جزئیات اوروي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لسمه ورځ ده، خو تر اوسه د اوربند یا تاو تریخوالي د کمیدو هیڅ خبر نسته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ مرګونی پیښې کیږي چې په نتیجه کې لسګونو کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه.
سیاسي لار د حل یوازینی لار د حل ده. یو بل راسی اومنو، یو چوکات تورسیگو، موافقه ده طول افغانانو پگته ده او ایله ده چه یو افغان حق قوتونو ته، حق شبکو ته او زین ملکونو ته ایده اجازه ورنکی چه مگراتون که لمگنه واخی.
افغان ولسمشر همدار ازویل چې د مذاکراتو د بریا په صورت کې حکومت لش په 2000 تر 1,00,000 طالب جګړه مارانو د ادغام پروګرام لري، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ولسمشر غنی زیاته کړه چې غواړي داس پروګرام عملی کړي چې د طالبانو کوچنیان او اولادونه هم ورڅخه ګټه پورته کړي. د دوشنبه په ورځ په ارګ کې په غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د خبرو پیل یو لوی لاستراوړنه وبلله او د سولې پر لور یو ګام یاد کړ. د هم ویل چې لومړی ګام باید په افغانستان کې اوربند او د تاوتریخوالي کمول وي.
وختي کې می خایم چې مسله حل شي،
کله چې غواړو مسله حل شي د اوربند پر لور بلاړ شو، یا تاوتریخواله دومره کم شي چې خلک یې احساس کړي. یعنی په داسې حال کې چې هلته خبرې روانې دي، امغه خبرې د خپل نیت او ارادې په تمثيل سره دواړو لورو پر یوه وخت دوه اړخیزه ژمنه کړې ده.
یو ورځ مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د جګړې لټولو لوري غوښتي و چې په دې هیواد کې تاوتریخواله د پام وړ کچې پوری کم کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارقامو لمخې چې ازادي رادیو ته ورکړي، طالبانو په تیره یو اونۍ کې په 24 ولایتونو کې 89 ملکان وژلي او 213 نور یې ټپیان کړي دي. د ازادي رادیو ځایي خبريالان راپور ورکوي چې د تیرې اونۍ له دوشنبه راهیسې په 14 ولایتونو کې 88 نظامیان وژل شوي او 88 نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر تکراری غوښتنو سربیره تر اوسه طالبانو د اوربند په اړه هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلي، او پر ځای یې ویلي چې اوس مهال باید د جګړې پر عواملو خبرې وسي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې اوربند وکړي. دا په تاسو حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي د تماس ډله د خبرو په لسمه ورځ لا هم د سولې اصلي مذاکراتو لپاره د یو طرز العمل پر ټاکلو موافقه نه ده کړې او د دوی بحثونه لا هم روان دي. د طالبانو ویان محمد نعیم له آزادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د دې خبرو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دا مرکه فریبا ظاهر کړې ده او لومړی له ښاغلي نعیم نه پوښتلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې کوم پرمختګونه شوي.
نو تر اوسه پورې د کومې ورځې نه چې افتتاحیه غونډه وشوله بیا څو ځله د تماس ګروپونو تر مابین ناستې وشولې د طرزالعملونو په اړه باندې او د کاري چوکاټ په اړه باندې د راتلونکو ناستو لپاره تر اوسه پورې په ډېری نقاطو باندې توافق شوی دی. البته یو څه تلاشي نقاط پاتې دي چې هغه کم دي. نو په هغه باندې هم بحثونه جریان لري. تر اوسه پورې البته نهایي توافق نه دی شوی. کله چې نهایي توافق د طرزالعملونو د کاري چوکاټ په اړه باندې وشي تر هغه وروسته به د اجنډا د موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کېږي. نو
بلې خو اصلي خبره هم ده چې نن د تقریبا لسمه ورځ ده چې د سولې اصلي مذاکراتو لپاره د ویب پلاتفورم یا طرزالعمل پر جوړېدو خبرې کېږي. خلک منتظر دي چې پوزي چې کله به دا خبرې نتیجه ورکړي. بل اخره تاسو فکر کوئ کله به دا نهایي کېږي؟
نو دا خو زموږ مهیره ده او را ده وکړي چې دا مشروط په خیر سره زره حل شي. البته باید دا په فکر کې په نظر کې ونیسو چې دا خو تقریبا رسالو شو کنه یو ستونزې دي او بیا خصوصا د رسالو کړو چې کومې دي د دې ټولو حل کول یو ورځ دوه ورځې درې ورځې کې یعنی فکر نه کوم چې یعنی موږ باید هیله ونه لرو. ستونزې هوارای وخت غواړي او د بحث مناقشه غواړي. البته چې دا موږ تراغلی او د میز پر سر باندې د رسول د هواري لپاره هڅه کوو. نو دا
اختلافات پر سدی سید چې تاسو ول چې ستونزې تاسو سلوش کلنې جګړې د ختمېدو لپاره وسو وخت پکار دی. دقیقا دغه اوس ستونزې پر سدی اختلافات پر سدی
نو کوم مجموع کدم د راتلونکو ناسو ته پاره چکم اصول ټاکل کیږي یا طرزالعمل نو ورته وایي. دا ټاکل کیږي کاري چوکاټ ورته برابر پکې دي په ډیرو نقاطو باندې توافق شوی دی. کم نقاط پاتې دي په باندې هم زموږ هیله ده چې هغه مشکل سره حل شي.
بلې په رسنیو کې دا راپورونه خبره شوې دي چې ګواکه د تماس ډلو ترمنځ یو اختلاف ده چې د طالبانو غوښتنه ده چې چیرې پر موضوع اختلافات یا ستونزې رامنځته کیږي نو هغه به د حنفي فقې پر وړاندې کاوري. تاسو هم شاید دا راپورونه اوریدلې. دا خبره څومره سم ده تاسو څه وایست په اړه؟
نو مطبوعات خو ته هم مختلف خبرونه او نظرونه او خبرونه نشریه جو خبریږي. خو په مشخص ډول داسې نه شمېږي چې یو موضوع مشخص کړي چې اختلاف په دغه ټکی باندې دی یا دغه موضوع. البته مجموع کې دا ویلای شم چې په عام شکل باندې په زیاتره نقاطو باندې توافق شوی دی او یو څه محدود دي نقطه پاتې دي کمې دي. په هغه باندې هم هیله زموږ ده چې دغه مشکل هم حل شي او بحثونه جریان لري.
یو بل مسله د روانو امنیتي مسایلو په اړه ده. لوی خو د افغانستان د سولې خبرې دی بل خو په ټول افغانستان کې د جګړو ډګرونو تر بل هر وخت او دي او هم د جګړې دوړې خو وجل کیږي او هم عام خلک قرباني ورکوي. په داسال کې چې نن د سولې نړیوال ورځ هم د نه یوازې د افغانستان د خلکو بلکې د ټول نړۍ هیله او غوښتنه دا ده چې د خبرو سره مهاله باید جګړې نه وي. یا په بل اصطلاح وایم د عامو خلکو لپاره دا څه فرق کوي چې ستاسو او د حکومت ترمنځ خبرو کې څه تیریږي څه اخلي څه ورکوي؟ ملکي وګړي سمدستي اوربند غواړي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
نو په دې اړه باندې خو زموږ اراده او هوډ دا دی چې دغه نکمات کې چې ما وویل چې تقریبا څلور شو کلونو دغه جنجال دی دا په یو ورځ دوه ورځو کې نه حل کیږي. دا به د دې لپاره نهایي حل راټول او هرار څېړلې تر څو داسې حالات راځي چې بیا ستونزې نه وي او ټول ولس آرامۍ احساس وکړي او یو اسلامي نظام وي او د خلک دغه په سیوري کې د خپلو هیلو د خپلو ارمانونو او د خپلو ارزښتونو په تر سیوري لاندې ژوند وکولی شي. داسې حالات نو دا وخت غواړي.
بلې دا خبره خو سمه ده.
وخت اړتیا لري.
دا خبره خو سمه ده چې وخت غواړي. مګر آیا فکر کوي چې د جګړو دوام به پر خبرو باندې منفي اغیز ونه لري؟ هلدا چې د خلکو باورونه په دې باندې ورځ تر ورځ کمیږي.
نو په دې اړه کوم ګورم موږ د امریکایانو د امریکا متحده سره چې کومه مذاکره کرات لوګ د باندې یو کال نو زیات وخت وشولو نو په دا ټول جریان کې هم جګړه روانه وي او هم د مصر سره باندې بحثونه روانونه هات یو تاسو سره ورسېدل چې هلته بیا جګړه هم ډېر وسره کمې شولې تاسو به سمانه احساسوي چې په مخکې تر پروسه کال او تر وړاندې زمونږ عملیات چې کوم په ډېر لوړه کچه باندې وو په هغه وختونو کې مونږ په لوی ښارونه باندې زمونږ عملیات کېدل او استشهادي عملیات به کېدل او په د ولایت مرکزي برابر عملیات کېدل دغسې ولسوالیو باندې اوس تقریبا دغه عملیات چې دي یعنی ما چې یاد کړم مشخصا دغه تقریبا د صفر په حالت کې دي خپل عملان دا د ټولو احساسوي چې جګړه راکمه شوې ده او موږ اوس هم لګیا یو د دې لپاره چې دا قرار کرار په تدریجي ډول باندې داسې یو حالت ورسېږو چې هلته بیا ستونزې نه وي مشره سره حل شوي وي.
مګر ګورې موږ هره ورځ د ټولو ولایتونو څخه راپورونه لرو چې دغه یوازې نن مثلا موږ د کندوز د پروزګان کې د نورو ولایتونو څخه راپورونه لرو یوازې په ګیزاب ولسوالۍ کې نن درویشت کسان په یوه جګړه کې وژل شوي دي. دا څنګه تاسو ګڼئ چې دا صفر ده؟
ماده دغه مشخص عملیاتو په اړه باندې وویل چې هغه په لویو ښارونو باندې عملیاتي هغه استشهادي عملیاتي هغه د ولایتونو په مراکزو باندې عملیاتي ماده وښودل که تاسو فکر وي موجود دغه عملیاتو صفر ته دغه مشخص سو نو عملیات چي نور خو جګړه روانه ده هغه پېټکشن نشه جګړه روانه ده او جګړه یو طرفه نه ده چې هغه جګړه یوازې موږ شروع کړې بلکې دغه جګړه مستقل شوې ده د بهرنه د خارجانو دغه هیواد اشغال کول دي بمبارونه کول تر نن ورځې پورې موږ دغه آثار ګورو نو دغه اوسنۍ جګړې چي دغه اشغال نتیجه ده موږ غواړو چې دغه مشکل ټول سره او یو ځل بیا وایم چې مشخصه ما راسو ما یاته چې دا په صفر کې دا واقعیت هم دغه څه دی. البته نور جګړه خو روانه ده او نور طرفونه هم عملیات کې تاسو ګورئ څوک نور سور روان دي په غزنی کې چې کوم منبر نه وشول په ننګرهار کې چې کوم منبر نه وشول نو دا منبر خو موږ نه کوو مطلب دا معنی چې جګړه یوازې زموږ د خورانه ده او زموږ د خورانه شروع شوه.
ګورئ موږ یو رسنۍ یو او موږ د خلکو ژغ یو موږ ته خلک وایي چې باید هم ستاسو او هم د حکومت سره خبري وکړو او دغه پیغام ورسو دواړو لورو ته چې اوربند دی وازنی لار دی چې دغه فضا سمولای سي او خبري لا اسانه کولای سي. موږ له حکومت سره هم پرام دی مسله خبري کو او هغه وی چې جګړه امثال د مقابل لوري څخه ده تاسو هم ورته خبري کوي نو بل اخر دی ته د خلکو دغه غشتنی او دغه ارمان ته څوک جواب وایي؟ تاسو څه فکر کوي چې آیا کتاسي لمړی دا اقدام وکي مقابل جانب به هم ورته اقدام ونکي؟ یعنی اوربند یو شلار نه ده؟
یو خدا ده چې مونږ آنی حل غواړو موقت حل غواړو نو هغه زمونږ نه دی ولس په ګټه دی او نه زمونږ د هیواد په ګټه دی او نه کومه فایده کولی شي. مونږ داسې نه غواړو چې نن جګړه بنده شي سبا ته بیرته بیا شروع شي. نه مونږ داسې غواړو چې جګړه یو مخیزه د کوم چې د جګړې عوامل دي جګړې اسباب دي دا ټول د یو مخې لرې شي او داسې حالت رامنځته شي چې بیا هلته جګړه نه وي. موږ د دې لپاره هڅې مو روانه کړې اوس هم چې کومه جګړه مونږ روانه کړې ده زمونږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. موږ باندې د بهر نه خارجان راغلي وو وطن اشغال کړی وو شیل اوس هم شته دي او د جګړه روانه ده بمبارونه کېږي او ډرون بریدونه کېږي دا ټول داسې حالات دي چې مونږ په دفاعي حالت کې قرار لرو او ما اوس چې کومه د مېز په سر باندې ناست یو مونږ زمونږ خپله اراده دغه ده چې دغه حالت ته د پای ټکی کېښودل شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو پر بیلابیلو اړخونو خبرې کولې. له ښاغلي نعیم سره د مرکه فریبا ظاهر پرون د سپتمبر په 21مه د سولې په نړیواله ورځ کړې وه.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام د ازادۍ رادیو مجله اوریدو تر بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو پيوشمیر هنري او ادبي مسایل راخولي کړي. د خبرونه زنګړه راپور مو خزینه سنگارتو کی وخت زنګړه کړه ده
او یو رقمو باو بملوی دغه به مضبوطه وکړو او دا بنګی د سوبدو غدو لاس پتی نه کون ډکو یو ځانه به خلکو چول
په هنر جاج کې لا چړنوال محمد نبی صلاحی سره د سریز لیکنې په میتودولوژي غږیګو
نو تیوریک بنسټی دا د چې سریز بده غږ اثر په برخه څه دی په سر کې راځي په برخه کې لیکل کیږي او دیری کتاب د لیکلو مین هدف او غایه
په فنکار کې د عرفان احمد جی سره د هغه په فن خبرې کوو
زما لوړکوال نه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه به سول چې ز
په زرپانه کې به د ماشومانو لپاره د مرغاوی او ګیدړی کیسه واوري
اے خدایا تا خلمان زمان نیازبین واخسته ما هم ور پسې ور مړکه اے خدایا زنو ژوند نه غواړم
او په رښمن خیال کې به حالات ته ویل شوی نظم واوري خامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوتی د خونځي پر ماشومان او بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې د مندو جړاګانو د طالب پلاس کې تک سپینې تورا انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتی میړه ندی او سرونه پرې کوي خپل ورونو
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونه د ازادي رادیو د پخوانی خبريال جان اقا الکوزي د مړيني پنځم تلینو هغه کلونه کلونه له ازادي رادیو سره د خبرونو د پروډوسر او ژورنالیست په توګه کار وکړ جان اقا الکوزي په 1416 هجری لمریز کال د ننګرهار پر رودات ولسوالۍ کې زیږیدلو د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې سرته رسولې وي او د ماسټري لپاره په تایلند کې وخت تیر کړو الکوزی د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې ډېر موده نتاقي کړې وو او بیا کاناډا ته مهاجر شوی وو جان اقا الکوزی په کاناډا کې هم له مطبوعاتو سره همکاري کوله او د افغان کډوالو لپاره د مرستې په پروګرامونو کې فعال وو الکوزی په 1921 هجری لمریز کال له ازادي رادیو سرکار پیل کړ او بل اخر 15 کال وړاندې د سنبلي په څلورويشتمه یله دین لري سترګې پټې کړې نوموړي د ګوتو پښمیر شیرونه هم لیکلې دي خو له مهاجرت وروسته یې تر ډیره له رسنۍ سره کار کړي د رادیو مجلې نننې غنا د اروخاد جان اقا الکوزي روح ته ډالې کو او په پیل کې ننګرهار ته ځو خوشحال بابا وایي چې لچانا حق لمرګه ویره ده دا چارک ګوري هر ګوري غوړه ده زرګر وخه مات کا اوګی کا سازا لا تر وخی نه اوګی بهتر ده آی وخه پیژنې دا چې وخی څه دی په کومو مناسبتونو کې کارول کیږي او یا دا چې اوس هم مرمنې کاروي او څنګه تفصیل به د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد پر رپورت کې واوري
په پښتني کلتور کې د خزینه سینګارتوب څخه یو هم د لاس کړی و چې په لږ توپیر سره په بیلابیلو نمونو لکه وخی باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله کلونه په خوا به د سپینو زرو همدا کړی د ناویانو د سینګار برخه جوړوله خو وسی زه په ډیر توپیر سره د سرو زرو بنګلو نیولې ده کله چې مو دی وی سپینسری افغاني مور څخه د لاس د کړې په اړه و پختل هغه را ته وویل
خو هغه د سپینو بنګلو او غمی پکې شو نه یې لبیغه چول بوګان بو سپینو ټیکا به مو په سرو را وته او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی خو په وخت کې دغه شی له مو بکارول او یو رقمو بو بملوي دغه به مضبوط او کلکو او دا بنګل دې سوبدو وګدو لاس پکې نه کول ډکو یو ځانه به خلکو چول څنګه شي نخلای شو نشته سره نو دا شی به جوړول ولا نه په وخت نه تیرول
یو ځوان انجلی وایي چې د نیګانو د لاس نخي ورته هم دا کړی پاتې دي او په ودونو کې د افغاني کاله سره اچوي
مخکې کوم زمونږ نیګانو امین دي چې کوم دا وخی او ټیکي او دا وختنی شیان به چول په خو به سپ ساده ډول سپینځر څخه جوړ شي او دا په یو ډیر خاصه ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي ډیر خخکاری رنگارنګ دې لپاره چې دا زمونږ عام کلتور خي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشاليګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو.
یو بلنجلې وایي چې که څه هم وزد خزینه سنگارتو کو بڼي بدلی شي خو بیا هم اکثره خزینه خوخوي.
تمانو سنا دا د لاس کړي او مثلا یا ګوتمه او یا غړکی چې شي واغه په دې وختونو کې ډیر زیات رواج شوی دی. افغانستان کې کنه پیدا کیږي هغه د پاکستان نه زیاته شي نه ځان سره خلی او راوړي د ډیر زیات رواج شوی دی. لکه د پخوا د زوانی څخه لکه توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دی ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښوي. زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج مودي خلک هماغه طرف ته ډیر کوشش کوي.
او یو بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړي دی ولري.
زما نوم فریبا د لاسونو کړي پخوا خو ډیر توپیر درلود پخوانی کړي یعنی د سپین زرو نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي خاصه غمیګان پکې کارو شي خاصه ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده.
یاد دی وی چې د لاس کړي وخه او باهوګان چې سول سیسی وړاندې د سپین زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او زیای د سرو زرو بنگړو او کړي نیولې چې د ګرانۍ په دې دور کې ترې نه ډیر نه ویني محرومي پاتې کیږي.
په شرقي هوادونو کې د کتاب لیکنې او چاپونې ځانګړي دودیزه میتودولوژي لا هم عام ده. ګڼو لیکوالو ته کتاب لیکنه او یا هم پر کتاب سریزه لیکنه په یو ځانګړي دود ورپاتې ده. په دغه برخه کې کوم علمی لارښود نه تر سرګو کېده؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال محمد نبی صلاحي وایي چې د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره یې د سریزې لیکنې علمي میتودولوژي لیکلې ده. دا چې سریزه، تقریز او سرلیکنه څه ډول ولیکو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې له محمد نبی صلاحي اورو.
هنر جاج
کڅام د ادبیاتو برخه کې ستاسو سیډنی ستاسو لیک خو ټول ته معلوم دی په دغه برخه کې تاسو ډیر کار کړی دی. په دې ورسره کې چې تاسو کوم کار کړی دا واقعا د یو ډول نوې کار دی. په دې برخه کې خو ډیر کار نو شوی سریزه لیکنه دا یو ډیر زیات مهمه مسله ده ځکه موږ تاسو چې څومره لیکو بیا په کتابونو چې سریزه لیکل کیږي یا دې ته ورته په نورو مسایلو کې چې وي یو ډول داسې دقیق لارښود نشته چې هغه دې دا ولول یو د هغه نه دې زده کی چیرې سریزه څه ډول لیکل کیږي. نو که چېرته په سر کې راته دا وایي چې د سریزه د کوم هدف لپاره لیکل کیږي په یو کتاب یا په یو لیکنی باندې
ښه خبر ده. سریزه لیکل په پښتو کې او د نړۍ په ادبیاتو کې تاریخ لري. سریزه د کتاب یو مهمه برخه ده. هغه برخه ده چې د کتاب د یو اثر د لیکل نه وروسته لیکل کیږي. سریزه خپل تیوریک بنسټ لري او تیوریک بنسټ یې دا ده چې په هغه کې د کتاب د لیکلو په اړه سکل یو مؤلف ولی دا کتاب لیکي دغه اصل هدف په هغه کې توضیح کیږي. سریزه په کتاب باندې راڅرخي هغه اثر چې د لیکوال له خوا لیکل شوی په هغه راڅرخي. نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د اثر په برخه څه دی په سر کې راځي په هغه برخه کې لیکل کیږي او دغه کتاب د لیکلو مین هدف او غایه چې ما ولې د دې اثر لیکلو باندې لاس پورې کړ دا به پکې توضیح کیږي. او دا به هم کیږي چې په دې برخه کې ما څه کار کړی، کوم میتود مې کار اخیستی دی او کوم نوښت مې کړی دی. نو په سریزه کې د تر لاس لاندې اثر په برخه کې لیکوال لوستونکو ته معلومات ورکوي.
سړی د سریزه برخې کومې کومې دي؟ مثلا یو هغه نړیوال سټنډرډ دی چې ټاکل شوی، یو هغه چې موږ یې په پښتو کې اوس کارو تقریبا یو 80% د نړیوالو اصولو سره ورته دي. برخې کومې کومې دي د سریزه؟
او داسې ده چې د سړي په برخه کې د مال څلن والی اثر په پښتو ادبیاتو کې د سړي لیکل دود او ارزښت څومره وانه ده.
بالکل.
او زه فکر کوم چې تر اوسه باندې نړۍ په ادبیاتو کې هم د سړي په برخه کې مستقل اثر نه لیکل شوی. ما په دې برخه کې د وشنه یو د اسیو الهام واکس چې کله دلته په یو اثر باندې پاغه باندې هغه قران شریف باندې سیل عربینه په دری متن باندې دی او آیاتونو پرنه پرتا نه ترجمه سو او دغه اوس تل میره مشکلات پیدا سو کنه نو هغه باندې د مقدمه لیکلی وو بیا بس بیا مشکلات او پرابلمونه ټول خلک ته معلوم دي. نو زه په دې اړه کوم څه په دې برخه کې اثر ولې کوم چې اصلا سړي د لیکل سړي زه چې دا د چا صلاحیت ده د چا واک ده څوک باید ولیکي په نړۍ کې څنګه ده غرب کې څنګه ده په شرق کې څنګه ده. نو دوه درې ټکي اوس خو په دې برخه کې کولای شي زه تاته یو څه دوه پنځه صفحې ووایم کنه. خو خبر ده چې سړي زه کې د تر لاسلان اثر په برخه کې معلومات ورکول کیږي او هغه هدف د لیکوال سړي اثر په لیکلو باندې لاس پوري کړي
او
هغه توجه کیږي او د لیکوال په دې برخه کې کوم نوښت کړي د کوم میتود نه کار اخستي دا ته ځي.
زما هدف هم دغه تو لکه موږ چې په دې نورو څېړنو کې کله چې اصل موضوع ته ځو لاغي وړاندې د لیکو چې مثلا زموږ میتود شو د څېړنې میتود هغه د څېړنې ارزښت بیانوي د شالید بیانوي آیا دا د سریزي برخه ده کنه سریزي؟
بالکل بالکل باید کړئ.
خا یو بل موضوع سره یې د تخلیقي اثر دی په دې کې توپیر نه دی شوی. یو سریزه خوب موږ کړه په سیډنیز اثر کې لیکونو یو لیکوال په خپل د سریزه لیکي دا د لیکوال حق. مګر په دغه تخلیقي اثرو کې چې مثلا شاعری دی وکسته بل کس پر لیکي آیا دا سریزه ده کنه؟
د سې د چې دلته یو شی مثبت او منفي دی وژنه سریزه سریزه د چا حق ده؟ تر هر څه اول سریزه د لیکوال حق ده دی غادي پخته سره که ضرورت وګڼي خپل اثر ویلی یو خو رسمي اثر هغه اثر چې د رسمي مراجعو لخوا خبرته زی
او
نو په وبا د سریزه لیکل کی تر هرڅه اول سریزه یا مقدمه لیکل په اثر خپل د لیکوال حق.
بالکل.
ځکه چې په دې کې د دې اثر د کتاب د لیکلو د هدف توضیح خو بیا یو څوک ولی شي خپل اثر بل چاته ورکړي نو هغه باید مسلکی چاته ورکړي. دا څه نشي کېدل او دا څه شوی دي چې د انجینر برخه کتاب لیکل شوی خو د ټیپ ډاکټر مخدمه پیل کړي یا د ټیپ برخه کې ډاکټر او انجینر پیل کړي دا په بیل مسلکونه دي. نو په دې کې دا د چې څوک مقدمه پیل کړي کم تر کومه باید اهل مسلک دی وایي.
بالکل.
بل خبر دا ده چې زموږ په ځوان نسل کې دا خبر ده چې په خو وختونو کې چې دلته بازار چا پیدل دوی به د کرکتون کو نه د سات په ویره کې زه دا شی لیکم کیدای شي په دې باندې څوک شی ولیکي نو کوشش به کاو چې دیش مې استادانو لیکونه کوه ما مقدمه په واخلي تر څو هغه دغه د انتقادونو په مقابل کې د سپر حیثیت ولري. ان ما خپل تقریبا په سلو کتابو باندې سریزه لیکلې هم داسې استاد رپی تقریبا په 200 کتابو باندې سریزه لیکلې یو شمېر نور کسانم لیکلې بیا ځینې کسان دا سریزه نه لیکي غزن فرشې مثلا سریزه نه لیکي او خدای دې خپل طبیعت ده او په نړیوال په نړۍ کې څنګه دا دا برخه کې چې بم راسو نو په دې کې اته د سيو اپرات هم وسو چې په جن اثر باندې سریزه شمیر دومره ډیر سوی چې اصلا هغه وستون کې د اصل کتاب د متن لیکل نه ډیر لري ساتل شو دا هم څه سیو اثر د پیغه باندې تقریبا لس سریزه راغل. نو دل وستون کې باید لس سریزه ول ولی بیا به د څومره حوصله چې د متن دا ورس وس په نړۍ کې دارس چې کوم مقدمه ډیر کم خلک په کتاب باندې دي او هغه وای چې تاسو لستون کې مستقیما د اثر متن ته پریږي او پریږي چې لستون کې د اثر په برخه کې قضاوت زیاتره د اثر اوس په نړۍ مخکته نه کیږي باید مخکتون په ماغه کې په مراسمو کې بیا دی یو کرکتن هم کی
او زلت د تقریز او د سریزي خبر راغله تقریز او سریزه توپیر لري کنه
بالکل لري ما بخنه غول په دغه اثر کې نه تنها په سریزه تشکیل کړي بلکې په دې سر نه تقریز او خدا تقریز پزوی دمداسي یاداشت مخکنی خبرې دا پرمونه ټول تشکیل کړي نو تقریز په زوی باندې
بالکل
هغه د کتاب سټایل ته وایي زیاتره دلته د موږ داستا تاریخي اثر چې لیکوال په مقدمه لیکي لارښود استاد نظر ته ورکی دوه درې کوسو ته دغه لیږي او هغه تقریبا ته دی هغه ورکی
بالکل
نو هغه په تقریز په زوی د اثر سټایل
بالکل
او تقریز په غدات تقریز په غدات باندې هغه تقریبا کرک کتنې ته نږدې فورم دی چې په هغه کې کې یو لیکوال په اثر باندې تقریر ورکوي په غدات باندې هغه کې باید یو اثر کې کوم منفي اړخونه شي هغه به هم په کې راکې روحانه کوي او بل کې دا اثر مال سره تر پای وکړو دغه هیګینې دغه نیمګړتیاوې دي دا هم باید خپل تخریج کړه وي په دې خاطر دغه تخریج له هغه تخریج نه زویلې کلمه متفاوت او دا د بیکره کتن تنګ دی پورم موږ باید په تخریج په برخه کې هم د اثر لیکوال پر موږ باید څه کول ولر یعنی د سره تر پای باید صفات نه
بالکل
ز دې ته مو یعنی فکر کوم زه خپل ابتزال ورته وایم کله چې زه د چا سر ګور په کې مشکلات وي دلته خبر داسې د چي من بیا غش په هیور ته وای سره کدا غدا غدي مشکلات د حل
کړه
صحیح ده کنه لیکن خوانو لیکوال په پاره کې خپل په دې تقریص په متن کې د لیکل څه په دې کتاب لري څه په کې دات کې د سره غلې د سره غلې د بيد اساس لاس د بيد اساس په دې خاطر دغه تقریص د سپورات لیکل کې کرکته نه تني دي پورم او هغه څه دې لیکل کې غسته نه نو دغه څه د مخکنی خبرې دی د شتوندل پرمونه ماته شي کړي په پښتو ادبیاتو کې سریزا څو وخت لیکل شوی دی په لرغونی ادبیاتو کې د پښتو نسته تاسو ته لاولیا په لومړي اثر باندې کنه
خدا ټول
یو پاراګراف ته دا ان تریزه دی غزاینا معلومه سریزه مو اخلو مې د خوشال خان په دور کې خوشال خان په دې برخه کې بیا مې خوشال خان په ډیر یو به جوړې یو شاعر به جوړې دانشمند چې په دې برخه کې خوشال خان مخکښ دی
بالکل
نو دا ډیر یو جوړ باسو بل خو دا چې کومې مقدمه معیاري دي کومې مقدمه غیر معیاري دي کومې نیمه معیاري دي جنو کسانو په اصل کې مثلا سریزه مګر لا دې یادش لیکل جن خلګو دې یادش لیکل مګر هغه فورم چې وکتل سي سريزه
او دغه فورمونو ترمنز بیلخت هم تاسو په خپل کتاب کې وځي
کړی بیلخت ما کړی او د ما د سريزو هغه سهم په پورتو ادبیاتو کې راورټي سپ غربي چلونه کې خو د پورتو چلونه
بالکل
پلار ورته وايي او غربيان هغه په یا تر کتابونو چې د لاست اور غلي په دغه کتابونو باندې یا تشتونه لیکلې نو هغه باندې مم خبرې کړي خارجانو چې لیکلې وو باندې مم خبرې کړي بیرته معصور ادبیاتو ته راغلي او بیرته په معصور ادبیاتو کې په هر پړاو کې په هر پاس کې ما د مقدمه لیکلې په برخه کې بیا چا څومره لیکلې بیا جنې کسان چې ډېری مقدمه لري لیکلې دي د یو باندې مشخص بحثونه لري نو په پای کې موږ ځوان نسل ته دا ویل دي چې مقدمه یا سرځل کنه د طاحت د لیکوال حق خو په پېری کې باید من هدف توضیح غایه د کتاب لیکلو توضیح په تخلیقي کتابونو کې جتره کوشش وکړي چې مقدمه ته ضرورت نشته پرېد چې لوستونکي خپل قضاوت او هغه تاثیر شي
ډیر مننه خاص کوره ځوان لیکوال او شاعر عرفان الله احمد زوی چې ل ماشومتوب له هنر او شاعری سره علاقه لرله او د همدغه علاقه لمخې مجبور شو چې شعر او لیکو کړي هغه وی چې د ژوندانه کګلیچونو یی قلم لا پوخ کړ او کوخخ کوي چې خلیکو کړي په فنکار برخه کې ورسره فرشته مرسل غږیږي
فنکار
ز عرفان الله احمد زینو میګم د کابل ولایت اوسیدونکو
پښتو ادبیات می لوستی دی او پښتو ادبیات ماستری پروگرام کې زده کړل یم. دنده می چې د کوچانو ادارې ویاند م ور سره د نشرات مسول.
راځو دې ته چې بایس ول تاسو د ادبیات خاطر اسی
ډېر په هنداس وای چې دا هنر ده او ډېر تر علاقه پورې مربوطیږي. زما لوړ کوالنه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه بایس ول چې ز کانکور کې ادبیات پنځه انتخاب کوم بیا ادبیات ول ول ما او په دې برخه کې چې دا تر خپل وسه پورې سکار وکم شاعری وکم لیکوالی وکم نثر ولیکم همیش به می لنډې کیسې لوستل ناول نور لنډې کیسې چې دا غو په مختلفو مجلو سایټونو لدی لري هغه سوي دي خو نور ټولګم تقریبا دوه ټولګي هغه چاپ ته آماده دي و به ګورم چې راتلونکي کې هغه چاپولای سم یا نسم خو په هر حال نور یم داسې په نورو مختلفو برخو کې لیکنې کړې دي چې دلته اوس کوچانو ادارې کې ما د کوچانو د تاریخ د ژوند د غوی د کلتور په اړه باندې کله ناکله لیکنې مقالې خپروم نو دغه سیاغ ادبي لیکنې حس روانې دي.
اکثر کسان په دې باور دي چې وايي هغه کسان چې د ادبیات خواته دي د دوی ژبه بیا د بلبل ژبه شي. تاسو څومره د خبرې سره موافق یا څومره مو په ژبه کې په وینا کې الفاظو کې تغییر راغی؟
ادیبان ټول داسې نه سو ویلای چې وی د ډېر ښه وینا وکړی سي یا ډېر ښه ژبه دی ولري. موږ دغه سي لیکوالان هم پیژنو په تیر کې او حتی دا اوس هم ځوندي مثالونه دي چې وی ډېر ښه خبرې نه سي کوي خو بیا لیکنه ډېر ښه کوي. نو دا زه په دوه کټګوري باندې وېشلای سم. ځینې چې دا ډېر ښه وینا کولای سي البته ادیبان او ځینې چې دا بیا ډېر ښه لیکنه کوي سي.
یعنی یو خواته مهارت لري
او دغه مهارتونه دي نو دغه هنر د لیکوالي او د وینا فن د کنه انسانان توپیر لري چې څوک په کومه برخه کې ماهر ده.
تاسو څنګه لیکل ښه کوي او کوینا؟
ولا ما ته خو زه چې اکثره وخت د ویندوی کوم په غونډو کې یا وینا کوم خلک زما غږ خوښوي.
خیلی بلبلانه یست.
نو غږ مې خوښوي او لیکنه کې بد نه یم.
بله راځو دې ته چې کله تاسو شعر ولیکه د لومړي ځل لپاره څه مو ولیکل؟ هغه مو یاد چې راته وی وای
د شعر لیکنه خو زما تقریبا زه په اتم ټولګي کې وم د خوانزي معلوم لنه شعر ولیکه او هغه شعر مې چې د پوهنې ته مې لیکلی و. زه د کابل ولایت خاکی جبار ولسوالۍ یم. تعلیم ته هلته دومره زیات کار نه و سوی نو ما کې دا یو ډول احساس وو چې زه باید دغه ځوانان دوی تعلیم ته واسوم. نو هغه اولنی شعر مې چې دا هغه تعلیم ته د هڅونې په اړه باندې
کله چې غوښتنه وکړم چې له خپلو شعرونو نه یو شعر راته ووایه کوم به راته ووایه؟
شعرونه خو ما سره ډېر دي. ما اکثر چې دا آزاد سپین شعرونه لیکلي دي. ما خپل سیمې ته یو نظم لیکلی ده دغه به در سره شریک کړم هیله ده چې خوښ مو سي. دغه نظم مې چې دا خاکی جبار ته لیکلی ده. د کابل د زړه ټوټه ده تورو غرونو رانیولی یو انزور د زوړ کابل دی بزرگی د معلومه هر یو بوټه یا اکسیر دی هر تیګه لالونه د اوبو قطرې به در کړي نوی ژوند تازه روحونه په هوا کې ډیر زور دی کلکوي دی اندامونه خوروي دی جګوي دی نسوي دی مستوي دی د زرکړو آوازونه د غرسو خایست ځان ته بادشاهان لیونی کړي دغه خاور قدرتی ده دا عزت خدایی ده پسینی لار ور کړه غرب او شرق سره یو کړل د وریخمو لار ته ګوره هیوادونه بدل کړل د بودا پامی جلب کړی معبدونه آباد کړل زحمتونه ګاللی برجونه آباد کړل منارونه ژوندی دي خلوتونه آباد کړل دغه خاور قدرتی ده شازلمیان زیګولی قهرمان هر بچی دی میړنیان زیګولی ملالۍ پکې وسیږي شنز مریان زیګولی برایډنې کیسه کړي کتابونه شاهدان دي زحمتونه یې ګاللي هجرتونه یې معلوم دي دغه خاور قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، بزرگان زیگولی خپل دین باندې مین دي، شهیدان زیگولی افغانیت لا ځوانیږي، افغانان زیگولی
ډیر ښایسته ډیر زیات. رسو دې احمد زی صاحب چې کله دا د کورونا وایروس راغی په اکثرو کسانو یې ډیر زیات تاثیر وکړ، مثلا په کورونو کې کیناستل، څنګه په دې وخت کې دیم شعر و شاعري وکړه کنه؟
او دا خو زموږ لپاره یو ډیر ښه فرصت په دې باندې و، سره له دې چې مریضي زیاته و، تشویشونه زیات ول، خو له دفتر نه کارونو نورو مصروفیتونو نه بېغمه ولو، نو دې برخه کې مونږ کافي لیکنه کړې ده. ان شاء الله راتلونکي کې به د سان سره شریک کوم.
دا به سره قمی دي کتاب په بڼه کې به همداسې په مطبوعات او دوزی کې وایي،
مختلفو برخو کې مقالې دي او ورسره لنډې کیسې کله ناکله لیکم.
بله، د کورونا بدرنګ څېره دې پکې انځور کړه.
او یو کیسه دغه سی ملکلی ده چې په غی کې یو څوک په کرونا باندې اخته کیږي او هغه چې ده بیا په روختون کې ورسره ستول چلن کیږي، دغه سی یو کیسه ست.
دا کیسه به څوک چاپیږي؟
دا به ان شاء الله لومړی به دا ټولنیزو رسنیو کې چاپ سی، او بیا به غو وروسته مجلو بیا زما کوم کتاب چې چاپې ده د لاندې کیسو کې راځي.
bale کله ته وایي چې دغه سی اواز لکه کرونا سره لکنه دا په لیکوال باندې څومره اثر کوي ترڅو لیکنه که په نظم کې که په نثر کې نورې پخېسي؟
دا سده دا لیکنه او شاعري چې ده خو د حادثاتو زیږنده ده، حادثي پیښې دا چې دا ټول د لیکنه لپاره خام مواد برابرۍ. طبعا لیکوالانو دغه سي حادثي دغه سي پیښې دغه سي واقعیت چې رامنځته شوي یا رامنځته کیږي دغوی لپاره خام مواد کیږي، او هغوی حتمن له دې څخه په الهام باندې خپلې لیکنې کوي، دا که په شعر کې او که په نثر کې.
تاسو لپاره څه وخت ډیر زیات مناسب ده؟ کله چې آرامه سوکنی فضا آرامه خلی کنه کولی سی، او که په شور ماشور کې؟
نه، زه خو اصلا چې دوم نفرم را سره ایسه نسم لیکای، باید یوازې اوسېږم. بل زه چې ډیر خپه سم بیا یو شی لیکم، پیښه را باندې بد تاثیر وکړي، بیا ډیر زر یو څه لیکم. او دا لیکنه خو داسې که یو خاص شخص تم کیږي، زموږ د ټولو انسانانو دردونه او ستونزې دا ټول سره مشترک دي، یو بل سو خواتمن ګټه ترې اخلي.
تر اوسه څومره لیکل شوي شیان مو چاپ شوي؟
ډیر لا سو یو نوې کیسه ما د کیسو یو ټولګه چاپ شوي ده. لغین اورسته چې دا بیا ما ډیر زیات لیکنه کړې ده، لنډې کیسې مې لیکلې دي، دوه ناولونه مې لیکلې دي، نور مختلفو برخو کې په کلتوري برخو کې لیکنې مې کړې دي، خو بیا مې تر اوسه نه دي چاپ کړې. نو دغه وختو کې ان شاء الله زه کار کوم چې اول سر کې به دغه د کوچانو پاک لکه مقالې چې ما راټولې کړې دي دا به چاپ کم، او ورپسې به بیا د لنډو کیسو دغه نور کتابونه به دا به ورو ورو چاپوم.
کله چې یو څوک غواړي په یو موضوع باندې کار وکړي، که هغه نظم وي که هغه نثر وي، د دې راټولول بیا د دې لیکل ډیر زیات سخت کار دی. له بلې خوا بیا کله چې مضمون چاپیږي هغه لګښت هم ځینو لیکوالانو ته سخت وي. تاسو ته کوم اړخ ستونزمن دی؟
یو څوک چې لیکوال وي هغه لیکنه کوي، هغه حتمن په یو موضوع باندې یو څه لیکي، د چا په اکله باندې چې ده ستونزې شته. ده ډیرې لیکوالان چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه وي، دوی نسی کولای په وخت باندې خپل کتابونه چاپ کړي. په دې برخه کې دولت مسؤل ګڼو چې دوی لیکوالانو ته لاس ورکړي، د دوی دغه آثار چې ده دا وګوري او دا ورته چاپ کړي. همدارنګه اوس د خپرندوی ټولنو باندې یو نیوکه زه باید دا وکړم چې دوی هغه کتابونه چې هغه مارکیټ لري، مثلا د ارواپوهنې او بعضې نور کتابونه یا ژباړي، دغه ډول کتابونه دوی زیات چاپوي، خو د لیکوالانو کتابونه دوی زیات زړه ورته نښه کوي. د مارکیټ لپاره باید لیکوالانو سره مرسته وکړي او دغه کتابونه یې ورته چاپ کړي، ځکه د کتاب هغه څوک چې چاپوي د هغې لپاره هم ډېره زیاته ګټه ده، ځکه هغه څوک چې مالي ملاتړ کوي د هغه نوم په کې راځي، نه یوازې د لیکوال لپاره بلکې هغه څوک چې مرسته کوي د هغې لپاره ډېر زیات مفید تمامېږي.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسي.
له تاسو ډېره زیاته مننه د یو تلپاتې او سوله ییز افغانستان په هیله.
درنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ځانګړی کیسه راوړی. دا کیسه د یوې ګیدړې او مرغاوی ده. دا چې ګیدړه څومره مکاري کوي، راځي زرپانه کې له تمنا واورو.
زرپانه
گیدر او مرغاوی لا به غرمه شوی نه وه چې ګیدړ د مرغاویو د ډنډ په طرف په ډیرو چغو را روان دی. په ډنډ کې لمبیدونکي مرغاوی ټولې د ګیدړ په ژړا او انګولا سره حیران شوې. ګیدړ چغې وهلې، هلی چې تباه شوم، دا په ما سکانې وشوې. مرغاوی حیران ګیدړ ته ګوري او ګیدړ په سرو سترګو ژاړي. تر ټولو مشره مرغاوی د ډنډ غاړې ته راغله او له ګیدړه یې وپوښتل، ګیدړه ولې ژاړې؟ څه در باندې شوي؟ ګیدړ سو سلګۍ ووهلې او ویې ویل، نن مې کور د خاورو سره خاوره شو، زما خوږ کور نن وران شو، بیا به هیڅکله هم جوړ نشي. زه تباه شوم، زه برباد شوم، و زما خوږې مېرمنې، و زما کور ودانې، زه د چا ته پرېښودم؟ له دې خبرو سره ګیدړ یو ځل بیا په چغو وهلو پیل وکړ او په ژړا کې یې د خپلې ښځې نوم واخیست چې دی یوازې پریښود او هغه مړه شوه. د ډن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړې سره خپله همدردي وښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله، مګر ګیدړ د هغوی خبرو ته هیڅ پام نه کاوه او یوازې د خپلې ښځې د مړینې په غم کې ډوب و او اوښکې یې تویولې. د ډن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړ سره خپله همدردي ښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله. ټولې مرغاوۍ د ډن غاړې ته د ګیدړ غمرازۍ ته راټولې شوې. د ګیدړ په مخ سپینې اوښکې را روانې وې او یوازې د خپلې مېرمنې نوم یې اخیسته او ویل یې چې پر دې ډېره ګرانه وه. ګیدړ اسمان ته وکتل او ویې ویل، ای خدایا، تا خو له مانه زما نیازبینه واخیسته، ما هم ورپسې ورمړ کې. ای خدایا، زه نور ژوند نه غواړم. بیا یې مرغاویو ته وکتل او ورزیات یې کړه، که چیرې تاسو داسې یوازې پاتې شئ نو څه حال به مو وي؟ یوې مرغاوۍ د تسلیت په شکل ګیدړ ته وویل، ګیدړه وروره، لا خو ځوان یې، خیر ده چې مړه شوه، بل واده به وکړي. ګیدړ یو څو شیبه غلی شو، خو دا ځل له چوپتیا وروسته یې له پخوانه چغې نورې هم ورزیاتې کړې او ځواب یې ورکړ، زه په دې خفه نه یم چې ښځه مې مړه شوه، ښځه به بل هم پیدا شي، خو خفه په دې یم چې اوس زما د مېرمنې د ښخولو لپاره را سره بل هیڅوک نشته. حیران یم چې هغه به څنګه ښخوم، و زما خوږې مېرمنې، ستا ښخولو ته هم یوازې پاتې یم. مشرې مرغاوۍ تر څو خبرو ته ځان را جوړاوه، ګیدړ وویل، په ما کې خدا زړام نشته، زه به مې څنګه خپله مینه لمبوم او بیا به یې خاورو ته سپارم؟ نه نه، دا زما له وسه نه شي، په خدای چې ځم ورسره ځان وژنم. نه نه، ولاکه مې ځان پرېږدم. په دې وخت کې ټولې مرغاوۍ یوې ډډې ته شوې او مشوره یې وکړه چې باید له ګیدړ سره مرسته وکړي، خو د دوی لپاره ګیدړ یو بې باور حیوان و. یوې وویل، هر څه چې کیږي زه خو تیاره یم چې د ګیدړ مېرمن ولمباوم او بیا یې خخه کړم. ګیدړ خپل غوږونه پوس نیولي وو او د مرغاویو مشورې ته غوږ و. بیا یې خپلې اوښکې پاکې کړې، مری یې تازه کړه او ویې ویل، زه باوري وم چې زما نږدې ګاونډیان به ما هیڅکله یوازې پرېنږدي، تندر د زما د کورنۍ پر نورو غړو را پرېوځي چې زه یې یوازې پرېښی یم، کور دې د ټولو ګیدړانو وران شي. قربان له مرغاویو، قربان مو له بڼکو، قربان مو له مخوکو. ګیدړ په ډېر عاجزانه لهجه مرغاوۍ ته وویل، خورې راځه چې اوس لاړ شو او مړی پر ځای کو. مرغاوۍ هم ورسره پرته له کومې خبرې روانه شوه. ګیدړ او مرغاوۍ له یوې شیبې مزله وروسته له نورو مرغاویو پناه شول. ګیدړ مرغاوۍ ته دعاوې کولې او خپلو نورو ګیدړانو ته یې خیرا کوله. د چنار د ونې بیخ ته ګیدړ پښه نیولی شو، اوښکې یې پاکې کړې او ویې ویل، مرغاوۍ خورې، خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما خوار په غم کې دی را سره ځان شریک کړ. د زړه له تله درته دعا کوم، را وړاندې شه چې په سر دې ښکل کړم. مرغاوۍ هم په ډېره مینه ور وړاندې شوه، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مرغاوۍ خبرو ته پرې نه خوده او ګیدړ پرې ور ټوپ کړ. هغه یې له مرۍ کلکه ونیوله. مرغاوۍ چې د ګیدړ په پنجیو کې کېوته نو یوازې همدومره یې وویل، هی وروستی عقله، کاشکې مخکې وای.
عاطفه په شعر کې د ذاتی او وجودي توکو څخه یو توک ده. شعر پوهانو له نظره بې عاطفي شعر ته شعر نشو ویلی. ځینې خو بیا شعر ته د عاطفي اولاد وایي. تاسو ګوري هنر که ښکلی وي یا هیجان پارونکی یا تصویر درلودونکی، په هر صورت له احساساتو او عواطفو سره نیغ په نیغه اړیکه لري. د هنرونو تر نورو ټولو شاخصونو وروسته شاخص عاطفه ده چې د یو ښه هنر لپاره مهمه ګڼو. څنګه چې موږ په یو شعر د ښه شعر یا د شعریت اطلاق کوو، همدا وروسته بریده چې عاطفه بولي، دا به نو د شعریت کمال او بشپړاوی وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې آزاد نظم اورو. نن مې زړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې دل څیر مې نه وژلې، په کاري میز مې ښه سمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه مې شیندلي. نن مې زړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې دي لڅیر مې نه وژلې، په کاري میز مې ښه سمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه مې شیندلي، کمپیوټر مې هغې بلې خوا ته پروت دی، ټلیفون خو مې بیګا له قسته مات کړ، د مریو پوخ کې بند هغه قلم مې ډبر زړې هم ستا له قسته مات کړ. پورا شپک شلو سوچونو یم اخسته، کله وایم ځان وژنه وکړه خدا، ژوندون هسې هم مرګي ته انتظار دی، زه یې نه کوم، زما ترېنه توبه ده، د ملګرو رابطو نه مې زړه تور دی، دوی په ځان پورې محدود دي، تش د ځان دي، دوی زما له ناچارۍ نه څه خبر دي، دوی پیاوړي دي، غښتلي دي، خانان دي. مخامخ د تلویزیون پر پرده ګورم بم الوته د خونځي پر ماشومانو، مخامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوته د خونځي پر ماشومانو، په بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې ده، د میندو ژړاګانو، د طالب په لاس کې تک سپینه توره، انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو، د اسلام په ننګ راوتي میړنې دي او سرونه پرې کوي له خپلو ورونو. له دې اخوا د څو پیغلو لپټې مې په سرک باندې خوري ورې پرتې دي، د سوالګر ماشوم لاسونه دواړه نشته، له سرتیری مې پرې شوي دواړه پښې دي. خو ور اخوا څو سپین سترګې سره ناست دي، د وطن په تجزیه باندې بحث دی، دوی هر یو وایي وارث د دې وطن یم، سره شور یې دی، همدې باندې بحث دی. زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، د وجود واړه حواس مې دی بایللي، زه تشلاش د مفکر زمانې یم، خدایا دا را باندې څه حالت راغلی.
نن مې بیا واورې دل پکلی کې مو جنگ دې مورې، مګواله دا سه کاو دانو څنګه ننګ دې مورې، زه خو هیڅ پوه نشوم ولې یو پردو ومنو رازو کلی کې خپل وجنو چه
اسلام کے ورور والی او محبت نشتا دے آیا قرآن کے پادے حق لکو مایت نشتا دے